رادیو اوریدونکو ته خپل سیما او خپل مینوار و پیژنئ.
د خپل کلی او سیمې د تاریخ، موقعیت او پیداوارو کیسه راته وکړئ.
د خپل سیمې او کلی زیارتونه او ولیان را و پیژنئ.
ستاسو د سیمې خواړه څه شی دي؟
ستاسو سیمه خپل موسیقي لري؟
او ستاسو مینه په څه مشهوره ده؟
خپل مینه په خپل قلم او ژبه را و پیژنئ.
د آزادۍ رادیو به هغه څه چې تاسو لیکئ و نورو ته ور واوروي.
خپل سیمه خپل مینه تر بل هر چا خره و پیژنئ.
او زما سیمه زما مینه پروګرام به کټ مټ نورو ته ور و پیژنئ.
کور کله
جوړون کې نور محمد لهو
ګران اوریدونکو سلامونه نور محمد لهو يم تاسو خبرونه وړاندې کوم عزتمنو اوریدونکو په دې وروستیو کې د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې مشر مصطفی ظاهر ویلي چې څلور کاله وروسته به په کابل کې ژوند ناممکن وي، دا ځکه چې ورځ په ورځ د کابل هوا په خرابېدو ده. همدارنګه د روغتیا وزیر هم خبرداری ورکړی او ویلي دي چې هر کال په کابل کې د خرابې هوا او ککړ چاپیریال په وجه ګڼ خلک مري. د روغتیا وزیر ښاغلی فاطمی وایي
تنها آلودگی هوای شهر کابل سالانه سبب است.
د کابل د ککړې هوا په وجه هر کال څه باندې 3,000 کس مړه کیږي. د مړینې دا خطر زیات هغو ماشومانو ته متوجه دی چې له 5 کلونو کم عمر لري.
دا په دې معنا چې په کابل ښار کې په هر یو 3 ساعتونو کې یو کس د هوا د ککړتیا په وجه مري، چې په کال کې دغه شمېره 3,000 تنو ته رسېږي. دلته به په دې هکله د کابل ښار د یو شمېر اوسېدونکو نیوکې او وړاندیزونه هم واورو.
هر ورځ چې کابل ښار ووینې داسې چټل دی داسې چټل دی، یو ځای هم پاک نشته. اوس هوا ګرمه ده، بویونه تر هغه ډېرېږي، میاشت پیدا کېږي، بیخي سخت دی دلته ژوند. خلک توجه نه کوي، کورو مخته چټلیانې یي. باید چې خلک توجه وکړي چې ځایونه پاک کړي. دولت چا ته ورسېږي؟ په چا پسې ورسېږي؟
زما نوم ګلاب شاه عثماني دی. د دې دوه وجه دي. یو وجه دا ده چې دا انجینرینګ سکم دلته کیږي، دا روډونه سړکونه دا جوړیږي، د دې کمزورتیا یې بولو، دا درختو کمی وجه. انجینرینګ دا د کله چې یو سړک جوړیږي دا هغه د لښتیانو او د کوڅو د برکو د دې خیال نه ساتل کیږي. سړک جوړېدو نه بعد بیا کولنګانو دا پر واخلي، بیا یې مات کړي، بیا لینونه پکې تیر کړي، کله چې باران وسي دې نه خټې جوړې شي، او بیا چې کله ټرافیک وو دا ګاډي راځي او کې بیا دغه دغه نه دوړې پورته کیږي. یو خدا وجه ده، یو دا دی چې د درختو د باغاتو د دې کمی ده. که څنګه هر سړی وغواړي خپل په کور کې درختي او په محله کې په کلي کې پر سړکانو دغه، نو دغه دوه وجې زه بولم. او بل د آبادۍ لحاظ چې دی هم هغه لږ مطلب تاسو پر دا تپو باندې ګوري چې هغه هېڅ انجینرینګ حساب دا نشته. باید دا انجینران دا دغه وکړي چې دا لښتیان د سړکانو پر بغل داسې جوړ کړي کله باران وسي د اوبو خټې ګرده پاکې دغسې.
زما نوم محمد برت جلال. د دې اصلي لامل هم د دې کابل ښار ښاریان کېدای شي، او هم حکومت او مقامات او حکومتي مقامات په دې کې د دې لامل دی چې دې په وخت سره کثافات جي کې خپل ځای ته یوسي، داسې ځای کې دفع کړي چې هلته واقعا هغه د منځه لاړ شي، او هغه ونې چې حکومت یې کړي خلک یې د حفاظت باره کې کومک وکړي، او ماشومان ته نه مني کې نور حفاظت د خپل وطن خلکو کې. د دې اصلي لامل همدغه دی.
د یو شمېر څېړونکو په وینا په افغانستان کې د هوا د ککړتیا اندازه د ګاونډیو ملکونو په پرتله 3 برابره زیاته ښودل شوې. په ککړ او ناسم چاپیریال کې اکثره وخت خلک زیات په کومو مرضونو اخته کیږي؟ دا بل ډاکټر خسراو یوسفزي څخه واورو.
دا انسانانو ته د سږو تکلیفونه، د ستوني تکلیفونه، د پزې تکلیفونه، جلدی تکلیفونه، تا د سترګو تکلیفونه سبب ګرځي. که دغه مراحل پیشرفته شي او پرمختګ وکړي، بلاخره د سرطانونو سبب ګرځي، د قلبي تکلیفونو سبب ګرځي.
د افغانستان د ژوند د چاپیریال ساتنې ملي ادارې رئیس مصطفی ظاهر وایي په افغانستان کې معمولا خلک له پلاستیکي کڅوړو څخه کار اخلي او کثافات هم په دغو کڅوړو کې اچوي، لری غورځوي. پلاستیک تر څو لسیزو له منځه نه ځي او تر ډېرې مودې په دغو کڅوړو کې کثافات موجود وي.
خلطی پلاستیک هر روز به چهار کنج افغانستان انداخته میشه.
هر ورځ پلاستیکی کڅوړې د افغانستان په هر کنج کې اچول کیږي چې تر 200 کلونو زیات عمر کوي. بادونه د پلاستیکونه وروسته ځنګلونو ته وړي او یا هم د برېښنا په مزیو او نورو ځایونو کې بندیږي چې چاپیریال ډیر بد ښکاري. د اقلیم د بدلون یوه وجه د پلاستیکو سوځول دي.
دغه راز د کرنې وزارت په حواله افغانستان څو کاله مخکې 10 میلیونه هکټاره مځکه باندې سرځایونه او پر 1.9 میلیونه هکټاره مځکه طبیعي ځنګلونه درلودل، چې د دې وزارت په وینا د دغو سرځایونو او ځنګلونو زیاته برخه د خلکو او وروستیو ناکرریو له کبله ویجاړه شوې ده. په کابل کې د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې او چارواکی سید محمد رحیمی بیا په کابل کې د هوا د ککړوالي ځینې علتونه په حمامونو کې د کثافاتو زیاتېدل، د موټرونو ګڼوالی، د بې کیفیته تیلو واردول او د خښتو د بټیو موجودیت بولي.
اول بل خو دغه ګرد او غبار خاوره هم یو منبع ده چې سخت هوا کړیوي، هوا خرابوي او باعث دې ګرځي چې خلک صحت خراب شي. همدارنګه په اقتصاد نوړی اغېزه لري او په محیط باندې منفي اثرات اچوي.
ښاغلی رحیمی زیاته کړه، موږ تر ډېره حده هڅه کړې چې د یو بیړني کمیسون په جوړولو سره د هوا د ککړتیا اندازه له 1800 ته راښکته کړو. ویل کېږي څومره چې د ککړتیا اندازه له 1800 پورته کېږي، هومره د مړینې خطر زیاتېږي، چې له نیکه مرغه دغه اندازه 1800 ته راښکته شوې ده. یو ور بیا ښاغلی رحیمی:
موږ مختلفو ادارو ته دندې راسپارلې دي چې د هوا د ککړتیا د مخنیوي لپاره باید څه باید وکړي. لکه په طور د مثال ترافیک ته موظف هوا کړی چې دوی باید هغه زاړه وسایل ماشین شي دي، موټر شي دي، د بچه کې کنترول کړي، او همدارنګه داسې یو ټکنالوژي داد به ترویج شي چې هغه ټکنالوژي د لوګې د دود مانع وګرځي، هغه کم کړي، مقدار کم کړي. لکه یو آله ده په نوم د کتلیزاتور چې دغه دود فلټر د دود جذبوي، دود غلط څخه مخنیوی کوي، او دا موږ هدایت ورکړی او په دې پرسوال د کار کوي. اوس هغه د ترافیک له داخله او ور داخله د نورو مختلفو ګڼو سره یو ځای په دې اکلا باندې کار جریان لري.
ښاغلی رحیمی په خپلو خبرو کې وویل چې موږ کوشش کوو په افغانستان کې ګازي ټکنالوژۍ ته وده ورکړو، څو د مضره ګازونو د تولید مخه ونیول شي، چې تر ډېره حده په دې برخه کې کار هم شوی دی.
تقریبا 1500 هغه هوا څخه دورز بابا حمام ګازي شوی دی، او له 1200 نوایګان څخه 910 نوایګان ګازي شوی دی. ملي تجارت اصول شوی دی چې دغه د ټکنالوژي ترویج کړي په هیواد کې، او همدارنګه په وسایطو کې غاتو ګازي ماشینونه نصب شي. اوس د دې رقم روان ده د پروسه، او د دغه دوه درې بهر کې اوس ګاز توځ کیږي په وسایطو کې، په موټر کې. موږ دا هیله لرو چې نو تجارت نن وسول شي، او خصوصا وزارت متحده تجارت به دا موضوع جدي تعقیب کړي چې دا د ګازي ټکنالوژي په افغانستان کې مروج کړي.
د یو شمیر کارپوهانو په وینا په کابل کې د ژوند د چاپیریال ککړتیا یوه داسې ستونزه ده چې اکثره خلک ورنه خبر نه دي، او که ورنه خبر وي نو ممکن وړوکی مشکل ورته ښکاره شي. حال دا چې دا ډېره جدي ستونزه ده. که چیرې دغه مشکل همداسې دوام پیدا کړي، کېدای شي د تلفاتو اندازه یې د 16 جنګونو تر وژنو هم زیاته شي. نو افغانانو ته لازمه ده چې دې ټکي ته ډېر پام وکړي، او د ښه چاپیریال د درلودلو په خاطر دې خپل ښار خپل کور وګڼي او د پاکۍ حسد یې وکړي. عزتمن اوریدونکو، اوس د خبرونه د تمثیلي ټوټې وار دی. په دې تمثیلي ټوټه کې زموږ د تمثیل د برخې همکارانو مسکا زلا، رڼا هیواد او ستاره امینی برخه اخیستې.
شنو بی بی گلی خودت اوس راغلی یم چې ستاسو پوښتنه وکړم چې شنو تاسې چیشي وکړل چیشي موږ وکړو چیشي تاسې کوئ سره د خیر سره دا د خوشحالۍ موضوع ده سره فیصله بې کړو
سیده خورې تو در چې دغه نجلۍ سره کوم چې چای راوړي خداسې څه
سوال ورکړه
ملالۍ چای راوړه وای دا سیمبور خدای را کړی ده ملالۍ
دا راغله مور جنې
در اخلم د تکوم په بللا دی و هم چای راوړه
زه ته مور چره تیار می راوړ تیار کړل مو
ما ته ته
لاسه بندو
هلا وهلی
داخله ترچ
زه چای ضرورت نست لا غزه به خبر سره کوو شنو ته د خبرې کوه د خوشحالي موضوع د خبرې راته وکړه سره زمو رواج مو دی موږ خدای مو کلی تاسو د بل کلی اس چې سره پوسه په خپل رواج او د خیر سره
ما درته ویل کنه چې په نو سرازی او جامع ورته راوړی کنه خو تاسو بیا یو پنځلس یا لس ښځې به راځی یو به ښه غټ غویای راولی چې دیرس مانه پنځه دیرس مانه سي
ښه
او دا دې ونه ویل چې ولې
ولې وام ستاسو څه رواج دی خو
دغه رواج د خورې دغه به پوغو مازدیګر موږ لالوو
دا دونه غټ غویای ده څه دپاره خورې
وا خورې کلی ده کم کلی خو م نه ده دا به موږ لالوو دا به هر کور ته موږ برخې ورکوو که په کور کې لس نفره دي لس برخې ورلیږو که پنځه نفره دي پنځه برخې ورلیږو او که شپږ نفره دي بیا شپږ برخې ورلیږو دغه مو د دې شپې رواج ده سهار ته به بیا خورجانې پنځه پسونه یو سخوندر دا به بیا راولی چې دا بیا د تاسې مېلمانه او زموږ کلیوال ډوډۍ ورکو پخه ډوډۍ ورکوو
وی خورې دا ته څه وایه دا دونیار به غویی راولو بیا به پسونه راولو دا څنګه رواج دی دا خو دې موږ داسې کړل داسې ټوک ټوک چې کړلو په دې رواج باندې
دا خورې په یوه غوایي چې داسې ټوک ټوکېږئ نو دا به د واده به څنګه کوی
و واده خوب کوو واده خوب شو واده وکو جوړه به درته راوړو هڅه چې دو دو رواج دی هغه به وکو خو دا د غویي او د پسو ده ما خو تر ننه نه دي اورېدلې دا اوله ورځ ده چې ستا د خدای اورم
خورې ګوره په اوله ورځ که راغلی وای دغه خبرې به مې ټولې درته کړې وای اوس به سرګردانه کېدې نه یو انا ته یې ترورګانو ته یې خالهګانو ته یې ماماګانو ته یې کاکاګانو ته یې دا به سر تر نوکه کالي وي ورته یوه جوړه به م کمه نه وي چې دغه ټولې بیا په هغو ورځ خلکو ته ښکاروم او دا چې راوړې دستي په هغو ساتې زه خپلو خپلوانو ته ورکوم
د دا دونه غویو په څنګ به دا جوړې م سرڅه تر پایه کوم
وا خورې غوایي خو زه نه خورم غوایي خو کلي ته ورکوم زه خو یې څه په نس کې نه اچوم نه یې زړوم
خدایه دا څنګه وکړم دا څنګه ژوند سو دا څنګه خلکو سره مې ګزاره سوله څه به کوم
داسې چرت کې لاړه څه غوږ ونیسه وا نجلۍ ته ورته یو څه ووایه د تا په واده کې موږ څونه مصرف وکړ
د ما خو څلوېښت منه بخې راوړې وه سره
خامه خامه ورته وایه خامه پرته د سبا د واده نه کنه چې دام کلی ته ورکړه
خو درته وایم څلوېښت منه جلا راوړه نور نو ما حساب نه کړس نورې څومره پسې راوړي
وا خورې خلک چې واده کوي داسې دا ستا غوندې چورتي مورتي نه کښېني
یاره پاته یم چې دا به څنګه موږ پوره کړو زه نو ولاړم چې کور کې مشوره وکړمه د زوی سره مې د خاوند سره مې چې هغه څه وایي
نورې خبرې نه کېږي وا خورې ما مې خپل خپلوان خبر کړي دي زه ځه نارینه دې راولېږه چې په تا باندې نه سامانه کېږي ځه
نارینه به راسې خبرې
خود به نارینه راسې په تا باندې دې رالېږلې یې
عزتمن اوریدونکو زبوک د خبرونه د پای شي بي دي هله د خپلې نیوکې وړاندې زونه په دې پټه راولې کوي ازادي رادیو پوس واکس والا چاویا د کور کلی خبرونه کابل افغانستان د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې